السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د وری حمل دروشتمه د اپریل 12مه او د روژې مبارک میاشتې 11مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. په دې هیله چې نیکمرغه ورځ مو پیل کړی وي، د خبرونې په سر کې په مکړی څو لانډو خبرونه ته. د افغانستان بانک پرون دوشنبه کابل ته د 2.5 میلیون ډالرو بلې کڅوړې د رسیدو خبر ورکړ. د افغانستان بانک په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې د نړیوال ټولنې د بشرپال مرستو په دوام د نغدو پیسو دغه بسته د افغانستان نړیوال بانک ته وسپارل شوه. د افغانستان بانک له افغانستان سره د نړیوال ټولنې له مرستو د هرکلی ترڅنګ له نړیوال ټولنې غوښتي چې خپل مرستې د بانکي سکتور له لارې ترسره کړي. دا لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی، د نړیوال ټولنې له خوا د نغدو مرستو 20مه کڅوړه ده چې کابل ته رسیږي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د روان 2022 کال د جنوري له میاشتې راهیسې په فاریاب ولایت کې نږدې 1 میلیون کسانو ته مرستې رسولې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د 2022 کال له پایله یې په افغانستان کې 14 میلیونه و 8 لکه کسانو ته خواړه او د نغدو پیسو مرسته برابره کړې ده، او په پام کې لري چې په 2022 کال کې ټول ټال 20 میلیونه وګړو ته مرستې ورسوي. خو په افغانستان کې بېوزله بیا شکایت کوي چې دوی سره بشري مرستې په سم ډول نه ویشل کیږي. په بدخشان کې د طالبانو سیمایي چارواکي د دې ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې د اتو وسلوالو مخالفینو د وژلو خبره کوي. د دې ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس قاری معز الدین احمدی پرون دوشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دې ولایت د کوهستان ولسوالۍ په میدان سیمه کې دغه وسلوال مخالفین پرون سهار وروسته له هغه وژل شول چې په تنځای وموندل شو او امنیتي ځواکونو برید پرې وکړ. نوموړي د وژل شوو په اړه نور معلومات نه دي ورکړي، خو په خبره یې دا مخالفین باغیان او مقامتیان وو. د اوتریش صدر اعظم وایي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې پرون پر اوکراین د هیواد د بې دلیله یرغل په اړه څرګندې رڼې او سختې خبرې اترې کړې دي. کارل نهمر په یو بیان کې وویل دغه خبرې چې د دوی ترمنځ وشوې او څه باندې یو ساعت وخت ونیو دوستانه نه وي. د اوتریش صدر اعظم دغه راز ویلي چې په دې خبرو کې په بوچا خارګوټي او د اوکراین پر نورو ځایونو کې د ترسره شوو جنګي جنایتونو پر مسلې هم ټینګار شوی چې عاملان باید عدالت ته راکاږل شي. او امریکا د بالکان په څلورو هیوادونو کې پر وټنو د اداري فساد، جنايي او نورو ګواښونکو فعالیتونو په خاطر بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه وزارت پرون دوشنبه د دغو نویو بندیزونو خبر ورکړ. په دغو بندیزونو کې د البانیا، بوسنیا هرزګوینا او شمالي مقدونیا څخه دوه وطنه او یو تن هم په مونتینګرو کې پنهخه شوې دي. دا خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. په افغانستان کې څو ځایا د ایران په ضد پراخې مظاهره شوې. کابل، هرات او خوست پروند د مظاهرو شاهدان و. سیګار وایي افغانستان ته ورکړل شوې مرستې باید سمې وڅارل شي، خو بې وزله بیا وایي د مرستو ویش عادلانه نه دی.
خلق خپل بچو خوشو کیږي، خلق خپل بچو خاصه کیږي، کومکونه شرایطی د مرګ سره کی مرګ خپل خپلان سره کی د بشاره مسکین ډیر در په درجه.
د پاکستان نوی صدر اعظم شهباز شریف لوړه وکړه. آیا دغه هیواد کې سیاسي کړکیچ پای ته رسیدلی؟
کله عمران خان ملاتړی هغه څه چې ژمنه کړي واټونو ته ووزی، نو پر قانون جوړونکو به فشارونه لا زیات او کړکیچ به ژور کړي.
نو راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په دې هیواد کې د ایران د ډیپلوماټیکو ځایونو لپاره ښه امنیت برابر کړي. دا غوښتنه وروسته له هغه وشوه چې د راپورونو له مخې یو شمیر پارېدلو مظاهره کوونکو پرون په هرات کې د ایران کنسولګرۍ ته ډبرې ورګزار کړې او د ودانۍ ښیښې یې ماتې کړې. پرون په کابل کې هم د ایران د سفارت مخې ته یوه ډله خلک د اعتراض په توګه راټول شوي وو، او له ایرانه یې د هغو کړو وړو د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه چې دوی په ایران کې له افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو بد سلوک بولي. تفصیل یې په دې راپور کې.
دا د هغې ویډیو غږونه دي چې له پرون راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې او ویل شوې چې یو شمېر معترضان په هرات کې د ایران د کنسلګرۍ مخې ته راټول شوي وو چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو د بد سلوک په وړاندې خپل اعتراض څرګند کړي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې معترضانو د کنسلګرۍ ودانۍ په ډبرو وویشته او یو شمېر ښیښې ور ماتې کړې. دغه راز په ټولنیزو رسنیو کې په خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې د دغې ودانۍ په دروازه کې تور لوګی پورته کیږي. د فرانس پرس اژانس په وینا معترضانو مخکې له دې چې د طالبانو د ځواکونو لخوا د پیښې له ځایه لرې کړی شي د ایران بیرغ ته اور ورته کړ او هم یې د کنسلګرۍ امنیتي کمرې ماتې کړې. پرون په کابل کې د ایران د سفارت مخې ته د مدني ټولنې یو شمېر فعالان او عام افغانان راټول شوي وو او له ایراني چارواکو یې غوښتنه وکړه چې په ایران کې د افغان کډوالو سره ناوړه سلوک پای ته ورسوي. د فرانس پرس او اسوشیټ پرس خبري اژانسونو د راپورونو له مخې په هرات او یو شمېر نورو ښارونو کې د ایران پر ضد قهرولي افغانان دغه مظاهرې وروسته له هغې کوي چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې ځینې ویډیوګانې خپرې شوي چې پکې لیدل کیږي ایراني چارواکي له افغان کډوالو سره بد چلند کوي، هغوی شکنجه کوي او وهي ډبوي. که څه هم ګرانه ده چې په خپلواکه توګه د دغه ویډیوګانو کره والی تثبیت شي، خو په افغانستان کې د عامو خلکو پر غوسې سربیره د طالبانو د حکومت جګپوري چارواکي هم دې ته اړ کړي چې په دې اړه خپله نارضایتي ایراني چارواکو ته ورسوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان معتقد یکشن بې پورس په دې اړه په کابل کې د ایران له سفیر بهادر امینیان سره خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې ښاغلي معتقد ایران سفیر ښاغلي امینیان ته وویل چې په ایران کې له افغان کډوالو سره بد سلوک د دواړو هیوادونو پر اړیکو او عامه ذهنیت منفي اغیز کوي او مخالفانو ته به فرصت برابر کړي چې دسیسې جوړې او اختلافات رامنځته کړي. د ښاغلي بلخي په وینا د ایران سفیر په ټولنیزو رسنیو کې له افغانانو سره د ناوړه سلوک په اړه د ویډیوګانو خپرول د ځینو ناوړه کړیو منفي تبلیغاتو بلل چې د ده په وینا هدف یې د دو دوستو او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د کرکې رامنځته کول دي. په عین حال کې په هرات کې د ایران د کنسلګرۍ په وړاندې له قهرولې مظاهرې وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې د طالبانو له چارواکو وغوښتل چې په افغانستان کې د ایران د ډیپلوماتیکو ځایونو امنیت خوندي کړي.
په هرات او کابل کې مو د هغې مظاهرې په اړه واورېدل چې د ایران پر ضد جوړه شوې وه. په خوست کې هم پرون سلګونه کسان واټونو ته راوتلي دي او په ورته مظاهرې یې لاس پورې کړی دی. تفصیل زموږ د خبریال نجیب الله الوخیل په راپور کې اورو.
د دوشنبه په ورځ مازدیګر مهال د خوست سلګون اوسیدونکو ځوانانو او مدني فعالانو هغه ظلمونه او کړنې وغندلې چې ویل کېږي په دې وروستیو کې په ایران کې له افغان کډوالو سره شوي دي. لاریونوالو په ایران کې له افغانانو سره شوی چلند د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف وباله او لاس په لاس د بندولو غوښتنه وکړه. د لاریون یو ګډونوال مدني فعال قادر شاه انصاری آزادۍ راډیو ته وویل
چې څو ورځې په افغانانو په ایران کې ډېر وحشانه ظلمونه کېږي. د خوست ولسونو په ټوله کې ډېره کلکه غندنه د دوی کوي. د ایران ولس ته د ایران حکومت ته موږ دا وړاندیز کوو چې نور دې په هلته په مهاجرینو باندې ظلمونه نه کېږي. دا هغه ظلمونه د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف وو.
په وروستیو کې پر ټولنیزو شبکو یو شمېر ویډیوګانې خپرې شوې او دعوی وشوه چې ایرانی حکومتي چارواکي پر افغان کډوالو تشدد کوي. قومي مشر محمد علي زدران په خپلو خبرو کې پر افغانانو د ایران د حکومتي کسانو تشدد د غندنې ترڅنګ د پاکستان له حکومت هم وغوښتل چې په خپلو بندرونو کې افغانانو ته په آزادانه ډول د تګ او راتګ زمینې برابرې کړي.
په ایران کې دغه شوي ظلمونه چې د افغانانو سره شوي دي دغه غندنه وه او په څنګ کې د پاکستان د بندرونو لکه سپین بولدک، غلام خان، تورخم او دغه ټول یو قوم دی که هغه طرف دی که دا طرف دی. موږ غواړو چې لکه څنګه پخوا په شان چې تاګر تاګ و همدغه تاګ و رتاګ د پاکستان د ګاونډیو هیواد د قبایلو سره موږ همداسې ولرو.
قومي مشر محمد علي زدران په خپلو خبرو کې د ولسونو دا غوښتنه هم وړاندې کړه چې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځي دي د اسلامي حجاب په چوکاټ کې پیل شي. مدنی فعال نقیب الله زلان دوول نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره غو تعامل وکړي چې د نورې نړۍ له هیوادونو سره یې لري.
نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره هغه څه ډول چې د نورې هیوادونو لپاره شرایط دي افغانستان لپاره باید هغه آماده کړي. دا چې افغانستان په یو ډېر پیچلې حالت کې دی، ډېر ستونزې دي، ځوانان له هیواد نه په تېښته کې دي. نړیواله ټولنه باید د ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړي ترڅو هر یو ځوان په هیواد کې دننه له هر کار قدر څخه ګټه.
د لاریون په پای کې یو څلور ماده ایس پریکړه لیک هم صادر شو چې په کې راغلي ول خوستی لاریونوال له ټولو داخلي اړخونو ګاونډیو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د افغانانو له کړولو لاس واخلي او د شته بحران د ایستو په برخه کې له افغانانو سره بشري همکاري وکړي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د سرمفتش اداره یا سیګار وایي چې له افغانستان سره د امریکا پر مرستو باید سم څارنه وشي ترڅو د بشري بحران په کمولو کې اغیز زیات شي. تفصیل له اسمت څاروان اور.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو سرپلټونکو اداره یا سیګار وای د افغانستان سختو حالاتو ته پکتو د امریکا مرستې به تر نږدې راتلونکي پورې له دې هیواد سره دوام وکړي څو د بشري بحران اغیز کم شي یا هم د دغه بهیر مخه وګرځول شي. که څه هم د امریکا د متحدو ایالاتونو د تیر 2020 کال د اگست میاشتې راهیسې چې طالبانو کابل نیولې له افغانستان سره مرستې ودرولې او د دې هیواد څخه باندې 9 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړه، خو د ملګرو ملتو د مرستندویو ادارو او غیر دولتي مؤسسو له لارې له اړو کسانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړی دی. امریکا د مارچ په 1 په جنیوا کې له افغانستان سره د بسپنی راټولولو په نړیوال آنلاین کانفرنس کې چې ملګرو ملتو د 4 میلیارد او 400 میلیون ډالر غوښتنه کړې وه د څه باندې 200 میلیون ډالر مرستې ژمنه وکړه. په دې کانفرنس کې مرستندویانو د څه باندې 2 میلیارد او 400 میلیون ډالر مرستو ژمنه وکړه. سیګار په خپل ټوئیټر باندې کې د غراز ویلي چې د امریکا پر مرستو یوې اغیزمنې چارنې تارتیا ده ترڅو ډاټ ترلاسه شي چې د مرستې ضایع کیږي نه او ورسره تړلي فعالیتونه مثبت او رښتینی اغیز ولري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو سرپلټونکو ادارې چې د امریکا له ملاتړ برخه منه له تیر جمهوري نظام سره د امریکا د میلیاردونو ډالرو د لګولو پر بهیر په ځلونو انتقاد کړی او ویلي چې د دغو پیسو ډیره برخه ضایع شوې. په خپل ټویټر پاڼه کې د غراس د مرستو د اغیزمنتیا لپاره سپارښتنه کړې او وایي د افغانستان د ملاتړ اغیزمنه لار دا ده چې په لنډ مهال کې متحد ایالات باید د حکومت مرستو لپاره چې د نړیوالو سازمانونو او غیر دولتي مؤسسو لاري کوي له ستراتیژیک پلوه او په دقت شرطونه کیږي او له هغو کار واخلي. امریکایي چارواکو ویلي چې له افغانستان سره مرستي د طالبانو حکومت ته نه ورکول کیږي بلکې د مرستندویو ادارو لاري مستقیما حقوق کسانو ته ورکول کیږي چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو مرستندویو ادارو ویلي چې د افغانستان نږدې ټول وګړي کافي خواړه نه لري او شاوخوا 20 میلیونه یې هم هغه شودل شوی چې د خوړو خوندیتوب نه لري.
و موریدل چې سیګار وایي د امریکا په بشري مرستو باید سم څارنه وشي ترڅو یې اغیز زیات شي. بلورته د فقر او بیروزګاری په زیاتېدو سره اوس یو شمېر اړمن کسان دا کوي چې بشري مرستې ورته په عادلانه ډول نه ویشل کیږي. دغه اړمن کسان وایي سره له دې چې څو ځلې د مرستو د اخیستو لپاره نوملیکنه کړي خو هڅې یې بې پایله وې. که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د غور ولایت د والي دفتر موده وړاندې ځینې هغه موسسې چې د مرستو په برخه کې یې شمېرې او لستونه له سکتوري وزارتونو سره نه شریکول او یا هم د ځینو پروژو په اړه معلومات نه ورکول پر فعالیتونو یې محدودیت ولګاوه. تفصیل په دې راپور کې اورو.
خلق خپل بچو خوشو کوي زیاتي، خلق خپل بچو خار سي زیاتي، کومکونه شرایطي د ملک سره کې ملک خپل خپلوان سره کې د بشار مسکینه ډیر در په درجه ځاني امارات نن دا هیله چې خطر توجه کی
د بیوزګاری زیاتوالو د مرستو د عادلانه ویش پاړه د اړمنو اندیښنی. د هرات دی ویلری پرتی سیمې اوسیدونکو فهمه ادعا کوي چې مرستې د دوی په سیمه کې اړمنو تنه بلکې د گذر وکیلانو د هغوی خپل خپلوانو ته ورکول کیږي. نو موړی وای په ځلونی د دې موضوع پاړه خپل غک پورته کړی خو چای غک نه دی اوریدلای
وخت یو کومک همشه هم هر
کله چې مرستې کیږي هغه ټول خپل خپلوانو ته ورکوي هغه لوړان دی کارتون اخیستی بی هغه بی وزله او غریب خلک چی دی زینې آن لمرستو خبريږي هم نه
کارت خلاص شده برین کارت نمیدن
شکر دې بادغیس ولایت وسیدونکو دا نو مور لخپل دریو بونو سره په یو کور کې ژوند کوي شکر دې چې د پنځه اولادونو مور ده لخپل دریو بونو سره د دیرش کسیز کورنۍ خرچ ور تر غاړه دی نوموړی وای له خپلو بونو سره د خلکو په کورونو کې کار کوي ترڅو د کور خرچ پوره کړي د حقیب خبره تر اوسه سره هیڅ مرسته نه ده شوې
کله چې موږ دلته راغلو زموږ تذکرې ټولې کړې خو هیڅ مرسته تر اوسه موږ ته نه ده رسیدلې بل ځای هم زموږ تذکرې ټولې کړې وګورو چې څه کیږي
د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته بېوزګاري او فقر خپل اوج ته رسېدلي او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمیشنري بیا په خپل وروستي راپور کې په افغانستان کې د اړمنو کسانو شمیر شاوخوا 4.5 میلیونه ښودلی که څه هم د طالبانو حکومت د مرستو په اړه زموږ اړیکې ځواب نه کړي خو له دې وړاندې په مرستو کې د ناعادلانه ویش په اړه راپورونه رد کړي وو او ویلي وو چې په بشري مرستو کې ړوندتیا د دوی لومړیتوب دی له دې سره هممهاله د روانې حمل میاشتو په لومړیو کې د غور ولایت د والي دفتر په یوې اعلامه کې د هغو موسسو پر فعالیتونو محدودیتونه ولګول چې د مرستو په برخه کې له سکتوري وزارتونو سره د لیستونو نه شریکول د مرستو په برخه کې نه همکاري او هغو لویو وړو پروژو پلي کېدل چې د هغوی په اړه معلومات نه شریکول
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د پاکستان نوی صدر اعظم شهباز شریف پرون لوړه وکړه خو د پخوانی صدر اعظم عمران خان غوند ویلی چې د اپوزیشن حکومت به په رسمیت ونه پیژنې عمران خان د غرض ویلی چې خپل احتجاجونو ته به دوام ورکوي
د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند مشر شهباز شریف چې ملي جرګې یا پارلمان له شاوخوا یوېونې سیاسي کړکېچ وروسته پرون د نوي صدر اعظم په توګه وټاکه سمدستي د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې د لنډو مراسمو په ترڅ کې وفاداری لوړه پر ځای کړه د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په وینا نوموړي کته هم دغه څوکۍ وګټل خو په مخ کې به دی وی سولې ضلعار او د هیواد د ډیرو اقتصادي ستونزو د هواري ضمانت اونې شکړی شهباز شریف داسې مهال له صدر اعظم چوکۍ ترلاسه کوي چې په پاکستان کې انفلاسیون یا د پیسو پارسوب ډیر لوړ شوی بیا لوړې شوي او د برېښنا د کمښت له کبله پارچاوی زیات شوی دی شریف چې د پخوانی صدر اعظم نواز شریف کشر ورور دی ورسره له هغې د پارلمان د 104 اویا غړو پر رای وټاکل شو چې د پاکستان د لرې کړی شوي صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف پاکستان او د پاکستان د عدالت ګوند له سلو زیاتو غړو له پارلمان څخه استعفا ورکړې د دغه ګوندونو غړي د اعتراض په توګه له پارلمان ووتل او د صدر اعظم چوکۍ ته د تحریک انصاف ګوند نوماند پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي هم خپل نوماندي بیرته واخیسته شهباز شریف د صدر اعظم چوکۍ لپاره د 324 کسیز ملي جرګې د 122 غړو مثبت رایو ته اړتیا درلوده
میاں محمد شہباز شریف صاحب از ڈکلیئرڈ ٹو ہیو بین الیکٹڈ ایز ا پرائم منسٹر اف دی اسلامک
د ارجنس په وینا کې د عمران خان ملاتړی هغه څه چې ژمنه کړې واټونو ته ووزی نو پر قانون جوړونکو به فشارونه لا زیات او کلکیج به جوړ کړي د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان په قدرت کې لته باندې دریو کلونو پاتې دو ورسره د یکشن به پورز لږ دغه دندې لري کړې شو هغه په پارلمان کې اکثریت ځکه لاس ور کړی چې د خپل ګوند یو شمیر غړو په دې ورستو کې لدی ګوند څخه لار چپ کړې و نوموړي هڅه وکړه چې د ځان په وړاندې د سلبي اعتماد رای مخه ونیسي پارلمان یې ړنګ کړ او نوي انتخابات اعلان کړل خو د پاکستان سترې محکمې په خپل پریکړه کې دغه اقدامات غیر قانوني وبلل او د پارلمان د بیرته احیا کولو او د هغه په خلاف د بې باورۍ په اړه رای اخیستو ته لاره هواره کړه عمران خان ویلی چې د اپوزیشن حکومت به پرسمتونه پیژنې او وعده یې کړې چې د په وړاندې د امریکا په مشرۍ یوه دسیسه جوړه شوې هغه دا چې امریکایي چارواکو په ټینګه رد کړې ده تر اوسه د پاکستان په تاریخ کې هیڅ یو صدر اعظم خپل دوره تر پایه نه رسولی خو دا لومړی ځل ده چې یو صدر اعظم په پارلمان کې د سلبي اعتماد لري بې واکه کیږي ټاکل شوی چې په پاکستان کې پارلماني انتخابات د 2023 کال په اکتوبر کې وشي
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
12000 اویا
15000 نوی
او 12000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي
اوریدونکو پر دې صفو زموږ خبرونه اوریدل شي د غراز پر اف ام 3.15 او منځنۍ 1289 صفو هم زموږ رادیو اوریدل شي. دغه خبری مجله هم نور راپورونه لري. د خبری مجله په پاته څو شیبو کې زما د همکار صفی الله ستانګزي ملتیا وکړي.
ل خبرونو ور اخوا سلامونه وخت په خیر. صفی الله ستانګزم دغه پروګرام ته مخ راغلاست وایم. د خبرونې دا برخه په یو راپور پیلو. په کندوز کې د کوپراتیفي ټولنې چارواکي وایي د دې ټولنې د لبنیاتو د تولید ستره فابریکه د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوې او لسګونه کارګران یې وزګار شوې دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې دغه فابریکې د بیا فعالولو په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي، څو له مالدارانو څخه د شیدو د راټولولو بهیر بیا پیل کړي او په دې توګه د مالدارانو اقتصادي ستونزې هوارې شي. جزئیات له کندوز په یو ریپورت کې اورو.
په کندوز ولایت کې د کوپراتیفي ټولنې د لبنیاتو د تولید فابریکا د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوې ده. څو کال وړاندې د دغه فابریکې تولیدات پر کندوز سربیره یو شمیر ګاونډوي ولایتونو او کابل ته هم انتقالېدل. د دغه فابریکې مسؤل محمد ظاهر وفا ازادۍ روړي ته وویل چې دغه فابریکې د خپل فعالیت پر مهال هر ورځ 2500 لیټر شیدې پروسس کولې او تولیدات هر ورځ بازار ته وړاندې کول. خاغلی وفا وای د کووېټ نونس ناروغي تیر کال په کندوز کې جګړې او نامنۍ او په هیواد کې د نظام بدلون هغه لاملونه دي چې لامل یې دغه فابریکا له اقتصادي ستونزو سره مخ شوه او فعالیت یې په ټپه ودرېده.
د کورونا مرضونه راغلل نو دا مارکیټونه زموږ خراب شول، بازارونه خراب شول. بیا په تعقیب دي کې جنگونه شول. د جنگونو نامنۍ په وجه باندې اکثره موسسات د کندوز نه وتل، هغه خلکو چې اقتصادي ښه و هغه لاړ د دې ولایت نه.
دولت ډیر جګه مالیه و
نو اوس دا تقریبا دو کال کې یا نیم کال شو چې دا فابریکا موږ مکمل ودرولې ده.
د نموړي د خبرو لمخې په خوا په دې فابریکې کې شاوخوا څلوېح کسان په کار بوختو او له څه باندې زر کورنوي څخه دوی هر ورځ شیدې پیرېدلې. ښاغلی وفالو اوسني حکومت څخه د اوږدمهاله پورونو غوښتنه کوي تر څو بیرته دغه فابریکه فعاله کړي. د دې ولایت یو شمیر مالداران وای د لبنیاتو فابریکې د بندېدو له امله دوی خپل مارکیټ له لاسه ورکړی او اوس له دوی څخه څوک شیدې نه اخلي. د چهاردرې ولسوالۍ یو مالدار محمد جان د نورو مالدارانو په استازیتوب راته وویل
اغم څو په سم مناسبه بیا ناخني هغه ډېر لوی شونده موږ ته جوړه کړې ده. نو غوښتنه هم دا ده چې دغه فابریکې بیرته فعال شي، دغه فابریکې بیرته روغې شي، دغه مشکلات د خلکو نه پاتې.
د خانابات ولسوالۍ یو مالدار غلام رسول هم ورته خبره کوي.
په خو چې د فابریکې تولیدات درلود هر ورځ له مالدارانو څخه شیدې راتلولې او هر اونۍ موږ ته پیسې راکولې. له دې فابریکې سره د بېوزلو کورنیو او مالدارانو خو کار جوړ و. فابریکې بنده شو اوس له موږ څخه څوک شیدې نه اخلي.
د کندز ښار یو شمېر دوکانداران هم د لبنیاتو د فابریکې د بیرته فعالېدو غوښتنه کوي. د ښار یو دوکاندار غلام نبی ازادۍ روړي ته وویل
لبنیات ډیر ښه په کیفیت وو، ډیر ښه په ستاندارد معیار باندې جوړ شوي وو. اوس نشته، فعالیت نه لري، فعالیت بند ده. لبنیات ډیر ښه وو، چاکا مستې شیدې ټول ښه مایسر وو. بیرته فعال شي او خپل فعالیت ته شروع وکړي چې دسو موږ هم د هغې د خدماتو نه مستفید شو.
خو د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم د دغه فابریکې ستونزې تاییدوي او زیاتوي، هڅې کوي تر څو د ځینو همکارو ادارو په همغږۍ سره د لبنیاتو د تولید فابریکه بیرته فعالیت پیل کړي او خپل تولیدات بازار ته وړاندې کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو. اوس هم واورې چې نړیوالو رسنیو د افغانستان اړوند کوم مطالب خپاره کړي دي. اسمت ساروانی مخکتنه کړي ده.
میامی هیرالد ورځپاڼې په افغانستان او پاکستان کې د داعش د خطر په اړه یو راپور خپور کړی دی. دا راپور اسوسییټډ پریس خبري اژانس چمتو کړی او په کې ویل شوی چې طالبان وایي د داعش یا اسلامي دولت د وسله والې ډلې پر ضد په جګړه کې بریالي شوي دي. د راپور په دوام کې راغلی چې داعش ډلې په پاکستان کې خپل حضور پراخ کړی او په مارچ میاشت کې په پېښور ښار کې د شیعاګانو د یو جماعت په منځ کې د خودنړۍ حمله مسؤلیت واخیست. د دې راپور په بل برخه کې ویل شوی چې د شنونکو په باور د داعش یا اسلامي دولت ډله پر وی بي پولي تروريستي ډلې بدله شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو لږ وروسته داعش د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت ومانه. تیر کال په کندوز او کندهار کې د شیعهګانو پر جماعتونو د هغو بریدونو مسؤلیت په غاړه واخیست چې لسګونه کسان پکې ووژل شول. د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال کینټ مکنزی ویلي چې ممکن داعش د سشکال په دوبی کې په افغانستان کې حمله زیاتې کړي. د کاناډا ګلوب اند میل ورسپانې بیا د یو پخوانی افغان ساتونکو کې څه خبره کړې ده. دغه افغان ساتونکو شکایت کړی چې کاناډا دی او د د کورنۍ غړي یوازې پریشي دي. دا ځوان په کابل کې د امریکا د سفارت ساتونکو. ګلوب اند میل لیکلی چې د کاناډا حکومت ژمنه کړې و چې دا ساتونکو به د خپل کورنۍ لغړیو سره له افغانستانه باسي، خو د ورسپانې پر اساس کاناډا د نوموړي غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. د واتس اپ لاري ویلی چې د کاناډا د حکومت د کار نه هیله کوي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته امریکا او متحدانو لسګونه زره افغانان له افغانستان وویستل.
دا هم د خبرونې په پای کې ستاسو پیغامونه چې ازادي رادیو ته مو راستولې دي.
د ازادي رادیو ته سلامونه کوم. د شک چې د ازادي رادیو آزاد ده او ټول کارکونه او ځونکو ته سلام کوم، ځکه چې دار غریب دار مسكين आवाज پورته کوي. خو دا یونیسف او د دې کې او دا ار پی سی او سرسلی بو فرنیاشتو خو دا د یلمن د ماریت د چونکی دارانو ملازمینو سره هیڅ کومک ونه کړي. دا جوړ سره او موږ فکر کاوه چې دا وجه مبارک راړو نو دوی به یو صدقه وشي. د فکر کوم چې دوی خلکو ته نور کوي چې ستړي د دې لپاره نور کوي چې دا ستړي ولاړ چې ایران او پاکستان ته بیا هم چې مجبور شو بارزان هم وژني. نو دوی دغه زمیندار ته ورکوي نو هغه بیا هم نه دوی دغه ته ورکوي. زمیندار ته وایي چې د مسکینانو غوړي وطن خالي شي.
د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ د پټي سرچې کرینا ساسا پیغام ته دم جزاته څو کسان ملکان دي. دا هغه کسان لیکي چې هغه یو خو په کارتونو باندې سل سل روپۍ د خلکو نه غواړي، او بل هغه کسان لیکي چې هغه دوی ورته محتاج دي او هغوی ته کار بند یا کار په یا کلینیک والا یا موټر والا یا کوم شي والا او بس فار غریب او بیچاره پرېږدي. موږ د لوړو مقاماتو نه غواړو چې د دغسې خلکو مخه ونیسي او داسې خلکو ته وخت ورنه کړي.
اسلامی امارات نه میرا مختنه دا ورورا چې خلکو د لګارونه پیدا کې چې خپل هواد نه نه ماجر کی خلک پیسې په قرض او قربان راخلی د خپل هواد نجیب الهواد ته یو مړی ډوړی پیدا کولو لپاره. ورورا زما خپل یو ورور ترکیه ته مو پیسې د قرض راواغستل او ترکیه ته ولې گو خو په ایران کې غلونی ولې یو نیم زر ډالر واړی. یو نیم زر ډالر زه رقم هغه زمونږه دا حکومت او زمونږه دا بکله جوړیږي. دا اسلامي حکومت دی، باید خدمت مونږ ته وکړي. زمونږه وګړي ټول په خپل هیواد کې راټول کی.
زه حاجی خدای دې له دغه ټول سلی خبره کوم. زمونږ دا نور ټول شخص خدای هله کوج دا غواره کول سلی ته یو رقم خدانه چراوله لکه نو خدا منځسته یو او هغه د تور کفایه ده. نو وایي معلومات نه کې زموږ سمهان ډیر په تکلیف دي. دا د ولسوالۍ ته یو خدایي کده دي څنګه کړي سالات
زه د ننګرهار ولایت د الپور ولسوالۍ د څنګه وزلتین نه ګول دین ته سره په تماس کې متاسفانه چې په افغانستان کې څومره بارډر چې دي چارچا کړي ګوانډي ممالک ورس ورس بنې وته بارډر ټینګي نن پاسپورت دې نن ویزه شته دې په تذکیره باندې داغي مخیم وس پاکستان د طرف نه جوړې منګ نه راپریزي. همدارنګ په ایران کې د افغانستان په خلکو باندې هغه مسافرونه چې مزدوري او تلې دي هغه خوان تکلیف د زحمت سره مخامخ دي. په غلا او په تکلیف او په زحمت باندې چې پاکستان کې موږ ګرځو او په ایران کې موږ ګرځو همدارنګ کاغو لک په ګوتو باندې یاده هو په شي سیرالو نو منګ په جیلون کې شي منګ د سخت سکنجه کوي او د ډېر تکلیف سره مخامخ کوي. هر یو ملک ولا چې تلې شي تلې شي نه څه وختونه کوي نه نه بد پاسپورت کې ویزه وسره ورکول کیږي. خو د افغانستان خلکو لن څه کوي زه ورکنه ولا څه پاسپورت کوي نه کوم ملک څه فری دا بسکه ماران دي خوري بخوري نړیوالو ته زمونږ د درخواست چې زمونږ پښتنه وکي دا د دې تکلیف او زحمت ته موږ اخلاص شي. ال دې وکي زمونږ دې خبر منی تسلیمونی وشي او دا تکلیف او زحمت ته موږ اخلاص شو دا مې سي زمونږ ختم شو د خوشحالي خوندن.
الحاجی اما د کندهار ولایت څخه زما د ټولو تجارانو او د ټولو هغه خلکو څخه چې شتمن دي دغه هله لرمه کم د مسین جنران چې دي زه خپل مالونه د نورو مالونو درد نیم کړی څوک نه کومه کو سره کی نه پاملرنه ورته کی ډیر په دا سارا او کی دا معلوم دي ستا چې اچا نه کومه کو سره کړی دی نه ولا ک په یاجی پر روزه ده په غو مؤمنان په سیږي په دغه وطن کې ټوک ټوک او در بدر سويږي.